شیر د لویدیز ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راته وایي چې د افغانستان په اړه کوم مطلب خبره کړي دي.
د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې او د افغانستان د سولې لپاره هڅو ته د یو شمیر نړیوالو رسنیو پام اوښتی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي، افغان ولسمشر او د ولسمشری د انتخاباتو لپاره څوارلس سیالان یې د جولای میاشتې په انتخاباتو کې له یو بل سره مخامخ کیږي. واشنگتن پوسټ لیکلي چې انتخاباتي سیالي به د ولسمشر په تسلط کې وي او ښایي دا پروسه په ځینو مواردو کې د افغانستان د سولې د هڅو تر سیوري لاندې راسي. ورځپاڼې د ولسمشر غني چې نهه شپېته کلن دی د خبرو تر څنګ په انتخاباتي ټکټ کې د لومړي مرستیال امرالله صالح خبرو ته هم پام کړی. واشنگتن پوسټ ښاغلی صالح د استخباراتو یو سختګیر چارواکی بللی دی چې ویلی دی پر لوړه کچه معافیت ته به د پای ټکی کښیږدي. ورځپاڼې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او همداراز د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار او یو شمېر نورو نمایندانو نوم ثبتولو ته هم پام کړی دی. د ورځپاڼې په وینا د ملي یووالي حکومت له جوړېدو تر اوسه پورې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله اړیکې ښې نه وې. ستراتفور خپرونې د افغانستان د سولې هڅو ته پام کړی. د خپرونې په وینا که د خبرو دوام ناکامه سي دلیل به یې د امریکا لخوا د طالبانو د غوښتنو ردول وي. طالبان غواړي د ناټو او امریکا ټول ځواکونه له افغانستان ووځي. ستراتفور په مقاله کې لیکي چې په افغانستان کې د امریکا دوامداره دخیل پاته کېدل د نړیوال تروریزم پر ضد د پراخو عملیاتو برخه ده، خو اوس له روسیا او چین سره سیالي هم واشنگتن ته مطرح ده. خبرونې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړي استازي هڅو ته کتلي او لیکلي دي د اوربند او له افغان حکومت سره د مخامخ په خبرو لپاره د طالبانو د چمتو کولو په خاطر د دې ډیپلوماټ هڅې له ننګونو سره مخامخ شوي دي. ستراتفور خپرونه وایي دا اوس په امریکا پورې تړاو لري چې د طالبانو غوښتنې ته څه ځواب وایي، ځکه دې ډلې تر اوسه په واضح توګه ویلي د امریکایي ځواکونو د وتلو له پلان پرته به د سولې خبرې بې معنا وي او د یوې مبهمې هیلې غوندې به وي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب په سلامونو او نیکو هیلو هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننۍ غنه مو په یو شمېر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړې ده. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو ترڅنګ مو د محمد ګل منصور د شاعرۍ د دوو کتابونو د مخکتنې لغونډې راپور برابر کړی.
منصور بس ردی پسو مینا میولی دلا یب پرہر پرہر دا الہم غربان دیرا واولی دما اسی دا اوخ کو.
په هنر جاج کې د استاد سیدا ګل مینا سره د موسیقي پر غوڼو غږیدلیو.
گانے ساما گا مارا ما گا سا سانی داما گا سا گا مارا نیسا گا مارا نیسا نیسا.
فنکار برخه کې ل ځوان شاعر جاوید الله غزن نیازی سره د هغه پر فن غیږو.
اول ورته چوکاټ ټاکل چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا هو ټاکل کیږي. ل دین اورسته چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی هغه فن
په زرپان کې به لنډ کیسه سوال واوري.
لسا سره یو ځای لخلي د توبې پر لپسې کلمې راوته.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې ویونکي شیخ اسد سوری د ژوند احوال واخلو.
په دې ډول اسد سوری د پټې خزانې په قول په هنګرانو کې اوسېده او وفات یې د زمینداور په بغنین کې دی.
او په ورېښمین خیال کې به د ارواښاد غنی خان شاعري واوري.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
پل د رهنما په پلک گدی نو هم دیده یکدا. پل د رهنما په پلک گدی نو هم دیده یکدا. پټ سترګې پټ خلې په نور پسې سیوري زی. لاننه 15 کال وړاندې د جنوري په 12مه د پښتو ژبې یو غزل بول شاعر استاد محمد صدیق پسرلی لدی نړۍ وکوچید. هغه نه یوازې دا چې په شاعرۍ کې لوی لاس لاره، بلکې په ناول لیکنه کې هم استاد و. استاد محمد صدیق پسرلی د رمضان خان زوی په 1401 مریز کال د وری په میاشت کې د غزنی د قرباخ په لوی کلا کې زیږیدل. د ژوندانه لومړنی څلور کالې په خپل زیږنځای او پلرنی ټاټوبي کې تیر کړي. تر دې وروسته بیا له خپل کورنۍ سره د کندوز ولایت ته کډه شوه. نوموړي خپل لومړنی زکړې د کندوز ولایت په شیرخان لیسه کې سرته رسولې. د ځواني ټول عمر یې د کندوز ولایت په چهاردری کې تیر کړی چې د شیر لومړنی سره کې هم په همدې سیمه کې د ادب د غرونو په څوکو لګیدل. وروسته بیا د کاروبار لپاره د هیواد مرکز کابل ښار ته راغی، خو ترڅو مودې وروسته کله چې په هیواد کې د کورنۍ جګړو اور بل شو، د هم د ډیرو نور افغانانو په څیر له هیواد کډه کولو تاړ شو او کوزی پښتونخوا ته مخه وکړه. استاد پسرلی د معاصر ادب پیر کې د ځانګړي هندي سبک څښتن شاعر و چې د شاعرۍ له ښکلیز اړخ سربېره یې معنا او مفهوم هم ډیر غښتلی و. هغه نه یوازې دا چې شاعري یې کړې، بلکې د ناول لیکنې په برخه کې هم قلم ازمویلی چې بخملي صحرا او کوچه ملای غوره بېلګې دي. نو په همدې پار موږ نننۍ راډیو مجله د دغه لوی شاعر او لیکوال روح ته ډالۍ کوو او خپرونه پیلوو. د سوات یو ریالیست شاعر محمد ګل منصور چې د پښتونخوا سربیره په افغانستان کې هم د شعر زیات مینوال لري، د هغه د دوو کتابونو کافر جانان او والی مخرسوه مخکتنه په جلال آباد کې وشوه چې ګڼو لیکوالو او شاعرانو د هغه په شاعرۍ او شعري قوت ویناوي او مقالې واورولي. د مخکتنې دې غونډې ته په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد ورغله او دا ریپورت یې برابر کړی.
د مخکتنی دا غونډه د جنوري په 11مه نیټه شاباس خبرندوی ټولنی د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې جوړه کړې و چې په لزګونو شاعرانو او د منصور د شیر مینوالو په کې برخه اخیستی و. د مخکتنی په دې موقع لیکوالو او شاعرانو د محمد ګل منصور په شیرونو ویناوي او مقالې واورولي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم هم یو له هغو چې د منصور په شاعرۍ وینا واوروله. د نوموړي په خبرو کې یو ځای راغلی ول:
منصور صاحب داسې شاعر دی چې په خپل پنځکار هنر سره یې پښتو ادب ته ډېر فادور کړی دی. دوی داسې شعر پنځولی دی چې واقعیا هغه د پښتون کلتور، هغه کلتور چې نړۍ ته یې د تمدن درس ورکړی دی، په خپله شاعرۍ کې تمثیل کړی دی. ما د ده دا دوه کتابونه کافر جانان او والی مخرسوه داسې لږ لږ وکتل. یو دنیا پکې پرته، یو ادب پکې پروت دی، او تیوري او درس پکې پروت دی. نو موږ په دې ویاړو چې داسې شاعران لرو.
شاعر او صحافی عزت الله جواب هم د محمد ګل منصور په شاعرۍ مقاله واوروله چې په یو برخه کې راغلی ول:
د سوات منصور لا پدار شوی نه دی، خو د مینې او هجران درد سړي کې سندره شوی او تر مونږ او تاسو را رسیدلی دی. د ده د شاعرۍ شرنګېدلي ردیفونه، رواني کیفیت، ژور فکر، اوچت تخیل او موسیقیت سړی د ده د پند درناوی ته مجبوروي. د ده د شاعرۍ یو کمال دا دی چې تصویر وړاندې کوي، لکه ګوډۍ ځان سنگار کو روانه شولا، لکه ماشوم غوندې په ځان پسې روانې کړمه.
محمد ګل منصور په لومړي ځل افغانستان ته راغلی و. دا چې نوموړی د خپلو مینوالو پر وړاندې څه احساس لري مشال راډیو ته وایي:
افغانستان پښتنو لوی کور دی، خوږ کور دی، او کم خلک چې هم پښتانه دي نو د هغوی په سترګو خامخا د افغانستان یو تصویر غړي. کم زموږ په منځ کې چې دغه نفرتونه خواره شوي دي، د الیار چې پای کې تقریبا تر سهاده پورې کامیاب و اوس نه دي. ما نن دغه ثابته شوه چې کله د دې وطن مینه ما ولیده، او دا ما د وخت نه احساسوله. زه په دې باندې نه چې یوازې دوی مال مینه راکړه، خو په دې خوشحاله یم چې بلکې مطمئن شوم چې د دې د خاوري او د پښتانه چې کوم دین دا څوک نشي بیلوله.
د مخکتنی په دې موقعه ګڼو شاعرانو په ترنم د محمد ګل منصور شعرونه وویل چې د شفق الله شفق په غږ کې د هغه د شعر یو بند ستاسې په وړاندې ږدو.
لړډکې صدا د خپل وطن بدر توکړما لړډکې صدا د خپل وطن بدر توکړما خان به ګور شه خان به ګور شه د نوکر به ګور شه دې
محمد گل منصور هم خپل تازه کلامونه په ترنم سره وویل چې د یو نظم یو برخه یې صدا رنگی وا
چې په تور خم باندې راولې کومې لدم شوم د شمل ورو پښتنو مینه مې ولیدلا مات پلار کانو بوٹو آوازن کول منصور بس ندی کسو منم اولی دلا یا پرہر پرہر دا علم غربان درا واؤڑی دما اسی دا اوخ کو سمندر باندرا واؤڑی دما زما پزڑا باندی کابل ورد
محمد گل منصور چې د سوات کبل سیمې سره تعلق لري لومړنۍ زده کړې د خپل کلی په ښوونځي کې کړي او د یو شخصي ښوونځي څخه له لسم ټولګي نه فارغ شوی دی. په 1909 میلادي کال یې شاعري پیل کړي. د تنده او ساس کې موږ دواړه لیونی یو اوس بنګړي چاله واخلم رومال راولېږه د غوګونو والی مخر سوا او کافر جانان په نومونو یې شعري ټولګې خپرې شوي دي.
دا چم د سرو تال دی په ګډا راځي سندرې دا اوس چې په ناز لاړې اوس به بیا راځي سندرې. په موسیقي کې سر د روح او چوکاټ حیثیت لري. که چیرې سر نه وي نو موسیقي هم نه تړل کیږي او خوند ترې هم نه اخیستل کیږي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د افغان هنرمند استاد سیدا ګل مینا سره د سرونو او راګونو جاج اخلو.
هنر جاج
وسره دي سا پا چې کوم دی دا بي جوړ دی آزاد مستقل سن دی باقي چې کوم پاد شو ریکب گندار مدم یا ری گا ما دا نیسا دی کی بیا کومل او تیور لرو لکه په آسان طریقې ته وایم چې مؤنث مذکر کنه کومل مؤنث سره به تشبیه کوو او دغه چې کوم دی تیور مذکر سره نو دغه دوه شکلونه لري. په هر یو رات کې دواړه شکل هم کیدی شي یو شکل هم کیدی شي نو دا راک استعمالیږي. بیا پکې نور خبر راځي وادی سموادی. وادی سموادی څه دی؟ وادی دی ته وایي چې په کوم راک کې ډیر استعمالیږي. سموادی دغه په نیم دغه سره استعمالیږي. نو بیا دی کې یو بل شی وی چې هغه ته پکړ ویلی شي. پکړ یعنی نیول په اردو کې پکړ ورته وایي کنه یو ورکوټ زی وی چې دغه علاب کې لکه مثال خبر ساده نیره سا دا دربارې راک هغه شکل دی چې په دې باندې معلومیږي چې سونه الاپونه پکې کړي سارے بابا دا نیر سادا نی پا ما بگا مر سدا نیر سا د کی هغه راګ معلومیږي. مثلا شو اوس راګ ایمن شو راګ نی ایمن شو سا نیر گا رے سا پم دغه دومره زیک معلومیږي چې دا دغه راګ دی نیر گا ما دا نی زا سا نی د پا ما رے ما گا تے نی دا نی رے گا رے نیر سا نیر گا رے سا لکه دی دا دومره زیک کوم دا اغ راګ معلومیږي دس د هر راګ یو شکل وی. ها نو هغه مالکونس کی شروع سا ساگ سا نی د ما د نی ساگ سا د نی سا ما گ ما د ما گ سا سا نی د ما گ سا د ما د نی سا گ ما د نی سا نی د سا نی د نی سا گ سا سا
سانی دانی سا گا مدا نی سانی دما گا سانی دما گا نی گا سا
اس دے کہ الاپ نم کی دید الاپ وئی اس ما سرگم کو کنا دا الاپ کے ہم راضی مسئلہ خبر ہے الاپ شو کب سرگمی وای او کب بغیر سرگمی وای نو دیت الاپ ویل شي نو الاپ نہ بیا کمپوزر نہ جوڑی گی طرز نہ جوڑی گی چپ دغه دون الاپ دکنه مثلا آ آ کتیز وایم کسلو وایم نو دیک بز ټکی واچو مثال خبره
کد بل نہ اخلاص غواڑی کد بل نہ اخلاص غواڑی اول تا دبل پکار شا خپل مرام تر سیدیشی کمینا و سخاک سار شا
دا ملنگ جان سا شیر دی اوز دا ما پیلاب کیوا چاستان دا سیمی اوز دا غطر جور کو لکه جی علم د موسیقي چا سره وی نو هغه د پر بیا لار یا اسانی
او استاد دغه معمولا د راګونا یا مخکې د الاف خبره ته دا اول د کمی علی سره برابرۍ دا سور ل کمی علی سره اول برابر وي تاسو
نو دلته خبره راځي ارمونیا د باجا ارمونیا نو چې لکه باجا تبلا دا د زیات حیثیت لري په موسیقي کې چې تبلا د سیوشه چې د موسیقي اغه ځان چورته ځانې زړې دي او بلکې د موسیقي اغه مال کده چې ردم نیوي اغه رفتار پکې نه پیدا کیږي چې ردم راشي نو رفتار پکې پیدا شي نو دا لکه چې وګڼه چې ټول موسیقي ترتیب چې ردم پکې نه نو اغه سیو نات په شکل هم کې دی شي
او
رفتار نه لري کنه نو دا د موسیقي مال کده تبلا او باجه چې کومه ده دا هغه زمکه ده چې په دې باندې هر څه مونږ آبادوي شو هر څه په کرلې شو ورسره کوي شو نو باجه دا سیف چې باجی سره هر یو ساز مونږ سر کوي شو لکه رباب شو ستار شو دل ربا شو که هر وی دې سره برابرو بیا دې وجنه مونږ مخک تک کوي شو مخک تلی شو او چې باجه ني بیا د مجبورن نو باجه باز سازونه چې خپل د فکر نه سر کوو نو د سینه معلومی شي کوم سر کې او بیا دې خلکو سره عالی وي د موسیقي ټوینر ته وي باجه باز شاني داغه نه کومه اخلي مخکزي نو باجه د سرته وین چې باجه او تبله د موسیقي مور او پلار دي
کده باجی یا د هارمونی دغه جوړښت را شو دغه څومره بټنی چي دي پدې کې فرق څه شه دي د زینو आवाज غټ دي د زینو وړو کې په موسیقي کې دا توپیر کوي
هو ولې نه دته په آسان الفاظو کې بدا وای چې زیرو بم لکه ڈبل آواز او مین آواز
دا چکر دا غټ او مین آواز چی دا بیا پر اگونو کم توپیر کی تاسو یو راک تا غټ آواز نیسی بل تا کمزور نیسی کچنگا
او دا سم کی گی دا خو ډیر پیچیده خبر دی بیا دیکی ډیر زیات وقت پکا دی خوزب مختصر تاستو ہوئی ما چی لکه دا باجی وو سر ندی او چی بیا کومل تیور پکی من واچو لکه آغا نیم 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 سوریانی چورتا وای کنه کومل تیور اغه مؤنث مذکر چمیر تو ویل کنه سی نو اغه بیا ټول مکمل دوله سور جوړیږي دوله سور جوړیږي نو دې زنه ګورو دا ساشو دا پغټ आवाज اوس دا دېنه دې پوری یو شری دېنه دې پوری یو شری دېنه دې پوری یو شری خو دې ته سب تک ویل شي دا یو سب تک دی دا دویم سب تک او دا دریم سب تک مت سب تک مندر سب تک او تھار سب تک لکه اولنے سب تک غټ آواز لکه مثال سا صحیح شو کنه دلته بوچی سا دسی غټ آواز سره سا سا دسی غټ آواز سا گا ما د ما گا سا نو دلته خو مونږ سندری پاسا نشو ویلی نو بیا مت سب تک ترازو مت سب تک یعنی مدم یعنی درمیانا دی کی آواز نو اغا اصلی
یعنی در خاک اغا انٹونیشن نارمل زی
آفرین نو بیا دینا دیر آوازونو دا سوچی زلچوی لکه نره آوازونو چا اغا پور ویلشی بیس کی آوازی کار نکی نو اغا بیا در بر سور نهم کار آغسته شی هر یو راک چی بی هر یو راک یا پینز سوروی یا شپک سوروی یا و سوروی نو پخوا د درې سور راګمو او د سلور سره مو زیاته مو کوم بیا استادانو په کې دا غو کو چې د 15 سره نه کم نیوي او د 3 سره نه دی د 2 سره نه زیات نیوي نو د سراغونو څخه 15 سره زی او شپږ راځي 15 زی و راځي شپږ زی 15 راځي شپږ زی و راځي د سی یا و زی و راځي د سی د غمشته
او استاد ته مخکې په د راګونو زین نمونه چې واسه اکثره هندي و لامل څه دی آیا د هارمونیا په هند کې ډیره رواج و او د راګونال ته په هند کې جوړ شوی څنګه
نو موسیقي د شرقي موسیقي به والو کنه غربي خو خارج کې ډیر زیات دی د شرقي موسیقي زیاتره هندستان کې د غشه او د هندستان زما په خیال چې یو تعداد خلک دغه په مذهب کې مداشته کنه
بشک
نو یې چې په مذهب کې هغه ته ډیر احترام کوي د خیال ساتي نو موږ دغه ستر مونږ پورې رسیدلې مونږ د شوق په حساب سره خونتي اخلي دغه سي دغه کو نو راګ راګنی او دغه شان چې کوم دي هغه په کوشش دا کوي چې خستي خپل هغه ترتیب پکې ښکار کی او بل خبر دا چې په کلاسیکل کې مکسینګ نکېږي په سندرو کې او په طرزونو کې غزلو کې د شیانو کې لکه جایز وی چونکی او چې کلاسیکل راګ وای نو دې کې بیا بل راګ نشي مکس کولای د خوند لپاره د مزید لپاره چې دا پکې دغه کوم خواږې نورم زیات شي بیا کلاسیکل کې اجازه نشته او نور په عام سندرو کې دغه کې اجازه شته
د ورستۍ پښتنې په توګه چې تا موسیقي کې هارمونیا نه وي آیا موسیقي به سم یا درست په مخ لاړ شي که هارمونیا پکې نه وي
نو کوي خو ډیره خبره ده او کنه وي نو بیا داس یو کاس پکې پکار دي یو مشر پکې داسي وي یو رهبر یا اغه میوزیک ډایریکټر چورته وي کنه ټول مشر چې ټول ته هدایت ورکړي داسي وي کیداسي وي نو هغه اساس ترتیب جوړوي شي خو بیا هم دلته د باجی ضرورت پیخیږي لکه منګوالو شپېلې تولا کنه دته موږ پورتو کې شپېلې وایو کنه
bale bale
ها نو د دې سرنه معلوم ویل ته پیلې کلی شي دا کم سور نه دی او کم سور دی نو بیا د هغه دغه نه اغه ځان ته لار پیدا کوي شي بیا نور سازونه وسره سر کی د سی استادینه غوندی او ساز جوړ کی دغه جوړ کی ارونه ته پکې نه کنه پر باب دی او ساز وګیږي په ستار دی وګیږي په شپې لې دی وګیږي په نور سازونه دی وګیږي نو چی وی نو ډیر خبره چا سنتیا مرتوی او سپورټ مرتور کوي
ځوان لیکوال جاوید غزن نیازی وای چې کوخخ کوي ادب د ژوند لپاره وکاروي هغه له ادبیاتو په هنزي فارغ دی او په پښتو ژبه شعر لیکي غزن نیازی د شعر د لیکلو لپاره علت مهم بولی له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي
فنکار اکو فایل کې درته وای چې وال شعر وای
شعر خو اور خدا مان یو زکی چا پختنه وکړ نو مرته ویل چې زکه شعر وای مت شاعر یم
اوس به پر اصلي علت باندې خبرې وکي شاعر خو یې
اصلي لکه دا د چې هغه څه چې ما په زړه کې دي زما په درون کې دي په دې خبرو یا په دې ډول نشم کولای بیان کوم هغه ته د شعر جامې ور اغوندم او شعر تر جوړوم
اقدرت وای چې تر اوسه پوری تاسو څومره شعرونه لرئ
دا سه دقیق شمیره خو نه درته معلومه خو تقریبا د 200 په شاوخوا کې دی
کله تاسو شعر لیکي آیا په شعر لیکلو کې تاسو اصول ته هم پام کوئ
او اصول ته چې کوم چوکاټ وي کنه یان دین شعر ظاهري وجود کوم دا د تبعیت توجه وشي زه خپل مر توجه کوم هر څوک زکه چې دغه مرات نه شعر جوړیږي کنه مخکله دنه شعر ولی کی اول ورته چوکاټ ټاکل چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا هو ټاکل کیږي له دې وروسته چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی دی هغه فنون چې په معنا پورې اړه لري هغه باید سړی ونه ټاکي مثلا سړی به تاسو وانانګری چې سړی وایي چې به دا غسه استعاره استعمال کوم دا سمبول استعمال کوم دا باید په خپل راسه په شعر کې
انی زای صاحب اوس که درته وایي چې په څه رقم حالت کې تاسو ډیر ښه شعر لیکلای سي ښه شعر ویلای سي آیا کله چې ډیر خوشاله یې کله چې خفه یې سرقم یو وخت کې ښه شعر ذهن ته درځي
د هر شاعر بیل خواص او بیل ځانګړنې وي زه عموما په هغه وخت کې ډیر ښه شعر لیکم چې عاطفي حالت مې لکه ډیر په لوړ درجه کې وي یعنی په عاطفي حالت کې ډیر ښه شعر لیکم
دا طبي خبره ده چې کله په فایل کې څوک یو کار پیلې یا لیکل پیلې نو یو څه خامي به پکې که تاسو درته وایئ چې د اوس وخت شعر دی هغه وخت نه وای دی شروع ته کړی و څومره فرق لري
ډیر فرق لري ځکه کله چې معلوم راځل شعر پر کا ذات په دینه په دلم چې شعر لیکل کیږي څنګه
یعنی په فایل کې خام
وو او ډیر خام او ډیر فرق لري او ما حتی دغه اوس چې کوم مقام کې ما دغه فکر کې منګر زده چې داسې یو شاعر سم زده مشهور سم ما د خلکو پیژنې ما شعرونه د خلکو ولولې خوخ دي کې فقط هغه وخت کې چې ما وخت معلوم راځل شعر پیل کړ زما مقصد صرف دا و چې هغه څه زما په زړه کې دي او دا ولي کوم خلاص اوس شاعری کوم نو اوس خو ډیر څه په ذهن کې لرم
مخکې دې نور پښتنو ته راسو کله تاسو نه غوښتنه وکړو چې خپل شعر هغه شعر چې ډیر زیات مخواخ ده کړه ته وایې
د شاعر خو هر شعر خپل خوخ وي او هر شعر ورته ګران وي ځینې خلک خو یا تعالی اولاد سره تشبیه کوي ځکه چې سختۍ لیکل کېږي زحمت ته وسل کېږي او دا شاید د زړه خبره وي د زړه خبره خو معمولا ګران وي یو غزل درته وایم نو مې لیکل ده
مهرباني
غزل ده چې صاحب حسن د راوړی ایمان ثوري صاحب حسن د راوړی ایمان ثوري زړه کې ساتم د رازونو په شان ثوري یا سپرلې دی او یا مینه د خیسته وو یا د جام په تلوسه کې نهان ثوري څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی راز وژ باړو هم نن د ارمان ثوري
بالکل
څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی راز وژ باړو هم نن د ارمان ثوري ز د خاورې له خوشبو نه رازرغون يم خپل وجود را یادوي د باران ثوري خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکې دی خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکې دی چا ملستی د شلیدلې گریوان ثوري لاس می ونیسا پټنډ ملایکې راته وایه د سپېڅلې قران ثوري شعر سوي خود ژوند د انزورونو شعر سوي خود ژوند د انزورونو د رنگونو په سایه کې روان ثوري او ستا غزن پر ستا د مینې تند پلوري قربان ثوري قربان ثوري قربان ثوري
اکوس درته وای چې آی کلم په شیرونو باندې کرکتنه هم کړی دا
زه چې کله شعر لیکم دنه مخ کې چې زه یو مصرع یو بیت ولیکم اول په ذهن کې خپل به کرکتنه کوم بیا چې کله غزل بشپړ کوم یا کوم شعر نظم بشپړ کوم بلاغه ورسته کې یو ځل دوه ځل دی ځل خپل کرکتنه کوم د دې نه ورخوا چې کله مونږ په انتون کې وو هلته مونږ بهیر درلود خفال بهیر وو په غفال غړی وو مثلا تقریبا څو شعرونه مې د کرکتنه ته وړاندې کړی دي
تاسو غواړئ د خپل شعر لاره څه بیان کړئ کده سي وزیرته وایې
دیوال سے بیو خبر دا غوای چې موږ لا ادبیات وغواړو چې یو داسې انساني ټولنه وژغوري چې له حتمی سکوت سره مخامخ ده زما هم همدغه فکر دا وزه له استاد درغفر لیوال سره په دې خبره باندې ډیر متفق یم او زما زړه هم زما غا فکر هم همدغه صدا موږ باید داسې شاعری وکړو داسې لیکوالي وکړو چې زموږ دغه مخ په نزول یا مخ په زوال روانه ټولنه راوژغوري
د شعر ترڅنګ بیا نثر هم لیکي کڅنګ
هو نثر لیکم تا یو مقاله لیکم او هنري نثرونه لیکم لنډه کیسه هم کله کله لیکم
سندرغاړي چې کله سندري وایي معمولا شاعرانو څخه دغه شعرونه غواړي او بیا هم کله چې شعر خوښ سي پرته له اجازه هغه شعر اخلي په سندري په قالب کې دا وایي تر اوسه کوم سندرغاړي د تاسو شعر ویلې یا درنه غوښتې کنه
نه اوس خو دغه دی سندرغاړو حساب هم داسې ده چې لکه بازاري سیستم ده هغه شاعري دوی کوي چې بازار کې ډېر مینوال لري لکه عام خلک ما نه تر اوسه پورې کوم سندرغاړی زما د شعر هیلنده کې البته په میدان کې یا زه په میداني هغه کې ځینو سندرغاړو زما غزلې ویلې دي خو لکه په سټوډیو کې ثبت شوي داسې شعر ووځي بازار ته هغه ځینې دي ثبت شوي له ما نه چا غوښتنه ده کړې او لکه ما ورته خپله چاته دا وړاندیز نه کړی چې زما غزل ووایي چون زما غزلې زه فکر کوم چې داسې لکه سندرغاړو لپاره هر سندرغاړی نه شي کولی چې ووایي
که چیرې کوم سندرغاړی له تا نه ستا شعر غواړي خوښېږي د کوم سندرغاړي ته خپل شعر ورکړي په خپل اواز وی
کچرتاغه مانه غوښتنه وکوي نو زه ورته شعرونه ورکوم لکه هارون باسا شفیق مرید جاوید مرخیل داسې اوس سندرغاړي نورم دي چې غزل ویلې شي البته ځکه زما زیاته شاعري په غزل کې ده چون هر سندرغاړي نشي کولای چې غزل ووایي دا غ سندرغاړي دي چې دا توان لري چې هر رقم غزل ووایي کمپوزر ته جوړ کړي
ډیر مننه خیروسی
لکه مننه
اکثر پښتو لنډی کیسی د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي د زرپانی په نننې پاڼه کې وګمه جبار خیل د همداسي وی ټولنیزو ناخوالی کیسه کوي
زرپانا. سوال د خار شپنی خاموشی ورو ورو په ماتې دوه لحظه په لحظه په خار کې د موټرو شور زیاتېده. څومره چې شور زیاتېده په هماغه اندازه د خار بې باکه څېره هم ښکارېده. شیبه په شیبه په خار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده. د خار د کڼې دروازې خوا ته په وړو کې چمنګي کې د صبر د ونې تر څنګ د یوې ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سر ایښی. د ماشومتوب د خوب په یاغې څپو کې ورک دی. ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه کړې ناستې ښځې جټکه وخوړه. ژر یې خپل ښی لاس د خپل ماشوم په سر کېښود. څو ځله یې خوله وازي وکړه. پاسې اسمان ته وکتل. خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تېرېدل. په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ. څو وړې وړې ټوټې ترې راوویستې. ټوټو ته یې یوه ښه شیبه وکتل. بیرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله. یوه اوږده سا یې واخیسته. له سا سره یو ځای یې له خولې د توبې پرله پسې کلمې راووتې. اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې وه. له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل. ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پرښتو سره خدای پاماني وکړي. له راجګېدو سره سم یې له خولې د مور کلمه راووته. ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل. هغه یې راپورته کړ. د هغه سترګې یې ښکل کړې. د هغه سادې په خپلو دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیوه. ماشوم په وړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه. ښځې په سلګو نیولي انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې. د سرک د پاسه د مکتبیانو تګ راتګ هم یو څه زیات شوی و. د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مارغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې. هغه په خیال کې خپل یاسر ګوري چې شنې جامې یې په تن دي. سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی. د کتابونو بکسه یې شاته اچولې او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی. هغه بلا د خیال په لاله هانده موجونو کې غرقه وه چې د موټر د بریک ویرونکي آواز یې د خیال ټول مزې وشکول. ژر یې په خپل غیږ کې یاسر ته وکتل. د هغه سترګې له خوبه ډکې وې خو کله کله به یې خلاصې کړې. خو چې د هغه پښو ته یې پام شو له سترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه. له ځایه پورته شوه. یاسر یې په غیږ کې ونیوه او روانه شوه. په چابکو قدمونو د ښار پخواني مارکیټ ته ورسېده. مارکیټ ته ننوته. د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو. مینه د مارکیټ لومړي دوکان ته ودرېده. وروسته له څو خبرو په ناامیده قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه. څو دوکانونه یې نور هم وکتل خو بې له دې چې معاف کړه خبره واوري بل څه یې ونه اورېدل. د ورځې نهه بجې به وي. ټول مارکیټ یې له پښو وویست خو د هېڅ کوم ناترسه زړه پې ترس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي. د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده. په ژړغوني غږ یې وویل، ماما د خدای په نامه یو څه راکړه. دکاندار خپل سر ټیټ کړی و لکه چې هغه کومه خبره نه وي اورېدلې. مینې بیا خپله خبره تکرار کړه. دکاندار ور وکتل. په مهربانه انداز یې وویل، د سهار چای دې نه دی څکلی؟ مخکې له دې چې مینه ورته ځواب ورکړي یا سر پرې ورمخکې شو، نه. دکاندار جارو په ځمکه ګوزار کړه او دننه دکان ته ننوت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راوخوټېدې. یاسر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ. دکاندار بیرته له دوکانه راووت. دا ځل یې نو په څېره کې هغه مهرباني نه وه. اوس یې څېره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو پورې وکتل. په خپل مخ یې لاس راکش کړ. ویې ویل، راځه دننه دوکان ته راشه، زه به هم یو څه درکړم، خو ته به هم یو څه راکړې کنه.
د ادب جام نننې برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې شاعر شیخ اسد سوری له احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ اسد سوری. د سوری کورنۍ تاریخي احوال څنګه روښانه شوې ده او دا راته څرګنده شوې ده چې د پښتنو پخوانی او ډیر لمړنی اثر په دې کورنۍ پورې اړه لري او کله چې دوی سلطنت درلود ادبي ذوق هم ورسره و. لدې ټبره د پښتنو یو بل مقتدر اور ژبه شاعر هم راوتلې ده چې نومي اسعد او د محمد زوی و. دا شاعر په لرغونی دوره کې ډیر لوړ مقام لري او د څلور سوا هجری په شاوخوا کې ژوند دی. پټی خزانی د لرغونی پښتانه په حواله له تاریخي سوري څخه داسې نقل کړی دی. شیخ قطا په کتاب کې د لرغونی پښتانه له تاریخي سوري هڅه نقل کچي. اسد سوري په غور کې اوسېد او هلته د سوري خاندان په پاچاهۍ کې ډېر عزتمند وو او شیخ اسد محمد سوي و چې په کال 1425 هجری کې په بغنین کې وفات شو. شیخ اسد ډیر ښه شعر ویل او نقل کچی سلطان محمود غازی پر غور باندې د امیر محمد سوری سره جګړه وکړه او په هنګرانو یې محصور ک. په دې وخت کې شیخ اسد هم د هنګرانو په کوټ کې وو. هغه وخت چې سلطان محمود امیر محمد سوری ونیو او بندي بوت غزنی ته، نو امیر محمد سوری چې خورا زړور او عادل ضابط امیر وو له غیرته په بند کې ومر او شیخ اسد چې دوستو د امیر محمد سوری پر مرګ ساندې وویلې. په دې ډول اسد سوری د پټی خزانه په قول په هنګرانو کې اوسېده او وفات یې د زمینداور په بغنین کې ده. دا شاعر لکه د سوری لټبره چې وو د پاچاهانو په دربار کې معتبر هم وو او له امیر محمد سوری سره یې آشنایی او دوستی لرله. امیر محمد سوری د غور له مشهور شاهانو څخه ده چې قاضی منهاج سراج احوال دا سراوړه.
چون تخت و امیر محمود سبکتگین رسید، امارت غوریان به امیر محمود سوری رسیده بود، ما مالک غور را ضبط کرده گاه سلطان محمود را اطاعت نمودی و گاه طریق عصیان سپردی و تمرد ظاهری کردی تا سلطان محمود با لشکرگران به جانب غور آمد و در قلعه آهنگران محاصره شد و مدتها آن قلعه نگه داشت و قتال بسیار کرد و بعد از مدتها به طریق صلح از قلعه فرود آمد و به خدمت سلطان محمود پیوست و سلطان او را با پسر کهتر که شیش نام بود به جانب غزنین برد. چون به حدود گیلان یعنی نزدیک غزنه رسید، امیر محمد سوری بر رحمت حق پیوست. بعضی چنان روایت کنند که او چون اسیر شد از غایت حمیتی که داشت طاقت مزلت نیاورد. خاتمی داشت در زیر نگین زهر تعبیه کرده بود، آن را به کار برده درگذشت.
د امیر محمد سوری د مرگ په باب د پټی خزانی او طبقات ناصری روایت یو راز ده. د پټی خزانی مؤلف د لرغونی پښتانه په ذریعہ د تاریخ سوری څخه یو بوللای یا قصیده را نقلوي چې شیخ اسد سوری د امیر محمد سوری په ویرنه یعنی رسا کې ویلې و او دا هم د شیخ اسد سوری د بوللی و نمونه چې شاوخوا څلويخت بیتونه لري، خو د خبرونې د وخت لکه مخته یوازې یو څو بیتونه دلته وړاندې کوو. د فلک لچارو څو کړم کو کار، د فلک لچارو څو کړم کو کار، زمولوی هر گل چې خاندي په بهار، هر غټول چې په بیدیا غوړې د وکا، رژوی پاڼې کاندي تار په تار، ډیر مخونه د فلک سپیړه شنکا، ډیر مخونه د فلک سپیړه شنکا، ډیر سرونه کتر خاور لاندې سار، د واکمن له سره خول پرې باسي مړسي، د بیوزلو وینې توی کاندي خونخوار، چې له برمه یې زمري رپی ځنګلو کې، له اکو به یې ډاري تیرو جبار. پر سوریو باندې ویر پریوت له پاسه، محمد واکمن چې ولاړې په بلدار، یو وار شو اسیر په لاس ته مرڅمنو، انتقال یې وکړ قبر له بلوار. په سماو یې ودانه هنګران وو، په سماو یې ودانه هنګران وو، پټی کنه و پر درست جهان او څار. د محمود د ژبلورو په لاس کې ووت، د محمود د ژبلورو په لاس کې ووت، چې غزنته یې بوتلی په تلوار، ننګیالی ولر قید مړینه د زکه سی والو تل هست پتیلار شاعری کی د مفکوری موجودیت حتمی ده خو تش د مفکوری شتواله د شیریت دلیل نه ګڼل کیږي بلکې مفکوره باید په شاعرانه صورت تجلا وکړي نن چې موږ غنی خان ته د لوړ او فلسفي شاعر مقام ورکو نو دلیل یې په شاعری کې د ژور فکر موجودیت او شاعرانه فلسفه ده په ورخمین خیال کې د اروخاد غنی خان د شعر ډکلمه دراورو ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه ادب دے در کی کم زبان دراز غندیه قصه دا گڈ وڈا نسم خان شوی نشو کی شوی قصه دا گڈ وڈا نسم خان شوی نشو کی شوی خود دی دو پیازو کی صدری پیاز غندیه پٹے دی اوران ویجاڑ دے او کھگی وگی دی پھلی کرے پکی گلونا حسن ساز غندیے لیند دی مات گوڈا او شڈل مڈل دے غشے لیند دی مات گوڈا او شڈل مڈل دے غشے گزار دی رسا لگی تیر انداز غندیے دولت وی کصفت وی کنا موس وی ک شهرت دولت وی کصفت وی کنا موس وی ک شهرت په وګی خېټه موړ یو بینیاز غوندیه کرنګ وی کتراش وی ک چارمې تک بدلا په خپل لار روان یی بی استاد غوندیه مینے مینو خدای تپلار جانان وای پ مینے مینو خدای تپلار او جانان وای دا زکه خوبی تولا بی انداز غوندی ما وی چی غنی یار څه بی انداز غوندی ادب ته در کی کم زبان دراز غوندی
ما ویل غنی یار څه بی انداز غوندی ما ویل غنیار سبھی اندازہ خوندیے ادب دے درج کم زبان درازا خوندیے ادب دے درج کم زبان درازا خوندیے
غرمنی خبری خبرونه
له آزادی رادیو.